The Washington DC na The Voice of America diva radio de.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو یو وری بیا ستړي مسئ دا د وایس اف امریکا ډیوري جوړا نن د جمعې ورځ کال 2013 د اپریل د میاشتې 6 نیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 او دلته واشنگټن ډي سي کې د اپریل د میاشتې 9 نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دي خبرونه وړاندې کوم کوم ځان سیر احمد کاکړ او پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته پاکستان تایید کړی امریکا کې ډیپلوماټان د امریکایي حکومت لخوا د سفر له اضافي بندیزونو سره مخ دي بلې خوا افغان چارواکي وایي د پکتیا ولایت سره پر پوله پاکستان خپلې امنیتي پوستې افغان ځواکونو ته سپارلې د شمالي وزیرستان د سوداګرانو احتجاج نن 15 مروزه هم په اسلام آباد کې جاری دی تر 6000 زیات سوداګران غوښتنه لري چې د ضرب اعظم په عملیاتو کې د دوی د وران کړل سو دوکانونو او مارکیټونو تاوان دی ورکول سي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي شام او روسیې د شام په دوما کلی کې د کیمیاوي وسلو د استعمال نقش نشانې پاکې کړې دي او نړیوال څارونکو ته هم هلته د تګ اجازه نه ورکوي او اوس هم د دې خبرونو تفصیل پاکستان ویلی په امریکا کې د دوی ډیپلوماټان د امریکایي حکومت لخوا د اضافي سفری بندیزونو سره مخ دي په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د دفتر ویاند ډاکټر فیصل خبریالانو ته د دې تایید کړی چې دوی ته دغه اطلاع ورکول سوی وه چې واشنگټن د مئی له لومړۍ نیټې څخه پر پاکستاني ډیپلوماټانو باندې ځینې بندیزونه لګول غواړي نوموړي وویل دواړه حکومتونه یو له بل سره په تماس کې دي او دا ستونزه به هواره سي ډاکټر فیصل دا هم ویلی چې 13 اونۍ په کورم ایجنسی کې د افغانستان سره پر کرښه د افغان ځواکونو په ډزو کې د 15 عسکرو د وژنې په پیښه پاکستان له ډېر زغم څخه کار اخستی دی بلې لور افغان چارواکو ادعا کړې پکتیا ولایت کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان په وجه خپل امنیتي پوستې افغان ځواکونو ته سپارلې او ژمنه یې کړې چې په راتلونکي کې به پر ګډه پوله د تاسیساتو په جوړونه کې له دقت څخه کار اخلي په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو له امله تاوانی سوي سوداګرانو احتجاج نن 15 مروزه هم د پاکستان سرشار اسلام آباد کې دوام لري د دغه سوداګرانو مشران دا کوي په پوځي عملیاتو کې د دوکانونو مارکیټونو او بازارونو د بمباریو له امله وران سوي دي او نږدې 6000 سوداګرانو ته ډیر زیات مالی تاوانونه رسیدلي دي دغه احتجاجي سوداګرانو غوښتنه کوي چې حکومت دې په سملاسي توګه د دوی تاوانونه ادا کړي کني بیا به د پارلمان او مخته پرلس شروع کړي د پاکستان حکومت تر اوسه دغه احتجاج او تاوانونه په اړه څه نه دی ویلي د افغانستان په هلمند ولایت کې ځای خلک وای طالب یاغانو د موبایل ټلیفونونو شخصي کمپنۍ په زور بند کړی دي ځای خلک وای صف امریکا ته ویلي د دوی ټلیفونونه لتیرو 15 ورځو راهیسې کار نه کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي شام او روسیې د شام په دوما کلی کې د کیمیاوي وسلو د برید نقش نشانې پاکې کړې دي او نړیوال څارونکو ته د برید وځای ته د تګ اجازه هم نه ورکول کیږي د رایټرز خبري اداره وایي د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیدر ناورت د پنځشنبې پر ورځ یوې خبري غونډې ته ویلي چې باوري معلومات دا څرګندوي شامي او روسي چارواکي د کیمیاوي حملو د پلټنو لپاره شام ته تللي نړیوال څارونکو ته د حملې وځای ته د رسیدو اجازه نه ورکوي او یا د تګ هلی ځلې له ځنډ سره مخ کوي د امریکا په ګډون یو شمیر لویدیځ هیوادونه د شام صدر بشار الاسد په حکومت تور لګوي چې د اپریل په 1 نیټه یې دوما کې کیمیاوي وسلې کارولې دي خو د شام حکومت دا تورونه ردوي له دغه وروسته امریکا بریتانیا او فرانس په شام د میزایلونو برید کړی دی عراقی حکومت ویلی د عراق جنگی الوتکو د پنځشنبې پروز په شام کې دننه د داعش ترګرې ډلې په مرکزونو بمباری کړې دي دا لومړی ځل دی چې عراق په خپل ګاونډي هیواد کې بمبارونه کړي تر دې وړاندې په سردي ایالت انبار کې میشته عراقي ځواکونو او د شیعګانو پاپولر کواو هلته راکټونه ویشتل د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی له دفتر څخه جاري سوي یو بیان کې ویل سوي داعش په مرکزونو یې ځکه بریدونه کړي چې له دې څخه و عراقي خاورې ته ګواښ و او د امریکا فدرالي استخباراتي ادارې یا اف بی آی د هغه امریکایي خبریال په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره د 1,000,000 ډالر انعام اعلان کړی چې 15 کاله وړاندې په شام کې بدرکه سوی و آستن بینټ په اړه ویل کیږي چې د دمشق په اطرافو کې د داریا له سیمې څخه وسلوالو تښتولی دی دغه سیمه د پنځشنبې تر ورځې پورې د یاغیانو په کنټرول کې وه
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاب کتر من اوریدونکو سهارنی خبری خبرونه له واشنگتن ډی سي څخه اوري. اوس مو هم پام راګرځو تفصیلي ریپورتونه ولوري ته. پاکستان ویلی په امریکا کې د دوی ډیپلوماټان د امریکایي حکومت لخوا د اضافي سفری بندیزونو سره مخ دي. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د دفتر ویاند ډاکټر فیصل خبریالانو ته د دې تایید کړی چې دوی ته دغه اطلاع ورکول شوی و چې واشنگتن د مئی له لومړۍ نیټې څخه پر پاکستانی ډیپلوماټانو باندې ځینې بندیزونه لګول غواړي. او هم ډاکټر فیصل دا ویلي چې تیره اونۍ په کورم ایجنسۍ کې د افغانستان سره پر کرشه د افغان ځواکونو په ډزو کې د 15 عسکرو د وژنې په پیښه پاکستان له ډېر زغم څخه کار اخیستی دی. رابعه پیر نور تفصیل له اسلام آباد راکوي.
د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل وویل چې تیره اونۍ کورم ایجنسۍ کې پر ګډه پوله د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان پر ځواکونو باندې پاروونکي ډزې سوي وې چې پکې د پاکستان 15 عسکر وژل سوي او یو نیول سوی هم و. دوی وویل چې پاکستان په دغه حالاتو کې هم د ډېر زغم څخه کار اخیستی دی. دوی د دغه وژل سوو عسکرو مړي او یو نیول سوی عسکر پاکستان ته سپارلو پخلی هم وکړو. خو بل پلو ته رپورټونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله دغه ډزې د پاکستان لخوا د هغو نوو امنیتي پوستو جوړولو په سر سوي دي چې په اړه افغانستان تور لګولي چې د دوی په مځکه بغیر اجازې جوړې سوي دي. افغان مطبوعات وایي چې دا خبره د افغانستان د سرحدي ځواکونو مشر بریګیډیر فریدون فیاض په وروستیو کې کېدونکې د پاکستان د فوج سره خبرو کې هم رابرسیره کړې ده او ویلي دي چې افغانستان به د پاکستان دغه ګام په هیڅ قیمت نه مني. سرچینې دا هم وایي چې دغه فوجي خبرو کې د پاکستان فوجي استازي بریګیډیر اختر افغان ځواکونو ته باور ورکړی چې پاکستان د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او داسې هیڅ اراده یې نشته چې د افغانستان یو لویشت مځکه هم ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل ویل مشتبه سرکاري کچه دا خبره رسول سوې ده چې امریکا راتلونکي مئی د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه هلته موجود پاکستاني سفارتکارانو تګ راتګ په اړه څه ګامونه پورته کولو اراده لري.
وی هاف ریسیوډ افیشل کمیونیکیشن ریګارډینګ سرټن میجرز دټ دی یو اس انټینډز ټو امپلیمنت وذ افیکټ فرام 1st of May 2018. Both sides are in touch and we are hopeful that the matter will be resolved soon.
د زیات کړه چې په دې اړه خبرې روانې دي او هیله لري چې دغه معامله به سر هواره شي. تیر ورځ د امریکا د سیاسي امورو مرستیال د بهرنیو چارو وزیر تامس شینن ویلی وو چې امریکا د هرڅه کوي ولی چې په پاکستان کې امریکایي سفارتکارانو ته د وړاندې څخه د دغه شان بندیزونو مخدم. د رپورټونو تر مخه پاکستان کې موجود امریکایي سفارتکاران قبایلی سیمو بلوچستان یا کراچۍ ته بغیر اجازې نسیت لی. خو د پاکستاني چارواکو وینا ده چې دا سفارتکارانو د حفاظت لپاره پورته کړل سوي ګامونو برخه ده. د امریکا له اړخه پاکستاني سفارتکارانو تګ تک محدود ساتلو دغه پریکړه په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې د پاکستان او امریکا اړیکې د وړاندې څخه د تاوتریخوالي ښکار دي. امریکا او افغانستان تور لګوي چې پاکستان خپل په خاوره طالبان او نورو ترهګرو ډلو ته پټ ځایونه ورکړي او دغه ډلې د پاکستان د مځکې څخه په افغانستان کې خپل عملیات کوي. خو پاکستان وخت په وخت ویلي چې د ټولو ترهګرو په ضد یې یو شان ګامونه پورته کړي او د افغانستان د مځکې څخه پر پاکستان بریدونه کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو له خبرمن اوریدونکو اوس هم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې افغان چارواکو دا کړې پکتیا ولایت کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان پوځ خپلې امنیتي پوستې افغان ځواکونو ته سپارلې دي او ژمنه کړې چې پراتلونکي کې به په ګډه پوله د تاسیساتو په جوړونه کې له چټکتیا څخه کار اخلي. په دې اړه زموږ خبریال حکمل روان له کابل څخه زموږ له همکار محمد اکرام سره خبرې کړي. تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوو.
دی افغانستان په پکتیا دندې پټان ولسوالۍ کې 13 ورځ افغان او سرحدي ځواکونو ناشته کړې ده. په دغه ناشته کې پاکستاني ځواکونو هغه ډاډ افغان ځواکونو ته ورکړی او هغه ځایونه چې دی افغان ځواکونو تل انکار و چې دغه ځایونه دی افغان حکومت دی یا دی افغانستان دی. پاکستاني ځواکونو هغه ځایونه چې افغان ځواکونو تل تایید کوي چې دا دی افغانستان دی، پاکستاني ځواکونو هغه ورته سپارلې دي. دا ځایونه په داسي محل ورته سپارل شوی چې 13 ورځ پاکستانی ځواکونه هم او افغان ځواکونه هم په ډنډي پټان ولسوالۍ کې ناشته کړې و. په دغه ځایونو باندې دواړو دولتونو هوکړې تر رسیدلې چې په دغه ځایونو کې په تیرو وختونو کې وسلوال طالبانو حاکم وو، نو پاکستانی ځواکونو ځکه په دغه ځایونو ورته ویلې دي چې ځکه دوی په دغه ځایونو باندې پوستې جوړې کړې وې چې دلته نه د دواړو دولتونو خطر و، هم افغان حکومت ته هم پاکستان سرحدي ځواکونو ته چې دغه ځایونه به وسلوال طالبان حاکم وو او په دواړو ځایونو باندې به بریدونه کول. نو اوس د افغانستان چارواکي هم د سرحدي ځواکونو کمانډان محمد عثمان جنبات سره چې زما خبرې وشوې هغه وویل چې په 13 ورځ په غونډه کې د پاکستان او سرحدي ځواکونو هوکړې ته رسیدلې او هغه ځایونه چې افغان حکومت ادا کوله چې دا د افغانستان دي هغه هغه پوستې افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي او هغه ځایونو باندې اوس افغان حکومت حاکم دی او دوی دا ادعا هم کوي چې په دغه ځایونو کې به پخوا وسلوال طالبان وو چې خوست او د پکتیا ځینې ولسوالۍ به تر تهدید لاندې راوستي، نو دوی وایي چې دغه تهدیدونه هم اوس ورک شوي دي. هغه پوستې چې هغلته څومره دا وړاندې پاکستاني ځواکونو ورته پوستې جوړې کړې وې هغه یې هم افغان ځواکونو ته سپارلې دي.
ډېره مننه حکمل روان صاحب موږ ته د تفصیل راکولو.
دا وایس اف امریکا جبری جو دا ګلاو خبر منور دونکو زموږ د پانې پته دا وی او ای جی ون نیوز ډاٹ کام. او سم یو بل رپورت چې په شمالي وزیرستان کې د ضربې از پوجي عملیاتو له امله تاواني سوي سوداګرانو احتجاج نن پنځم ورځ هم د پاکستان سرشار اسلام آباد کې دوام لري. دغه سوداګرانو مشران دا کوي چې په پوجي عملیاتو کې د دې دوکانونو مارکیټونه او بازارونه د بمباریو له امله ورن سوي دي او غوښتنه لري چې حکومت په سملاسي توګه د دوی تاوانونه ادا کړي. تفصیل په دې رپورت کې. احتجاج کوونکي تاجرانو تر دې وړاندې درې ورځې په بنو او څلور ورځې په پېښور کې هم احتجاجي کمپونه لګولي وو، خو دوی وایي یو هم حکومتي چارواکي ورته داسې خبره نه ده کړې چې زړه یې ور باندې جوړ سي. د شمالي وزیرستان د تاجرانو یو مشر زهین الله دیوته ویلي د دوی احتجاج به تر هغو جاري وي تر څو چې ورته تاوانونه نه وي ورکول سوي.
کېرې زمون مطلب وو نشه منلې یو بیا مکه لای عمل مونږ دا د دې چوک او د پارلیمنت هاوس پښتو دا زمونږ د خپل حکومت لیډرانی زمونږ عوامي خام خوازم خبر اروي کني او دل بیا اگر بعد مونږ دا لای عمل جوړو او خو یا دې ته پته نستا یا پته ستور ته خو دې کډای شي زمونږ په غنا غیر ضروري کرنري هغه پتی ما ته خدا څه ښکاری چې هغه ته خو دا غاړ ملو شو چې تاسو ما ور سره ملوي دي د فاتي ولا چې څومره مې ګان دي کنه او په کار په دا چې د فاتي مې نه ګر مونږ سره غلي وای او مونږ سره ناس پای زمونږ خپل مې نه نظیر صاحب لکه تر اوسه پورې دان دی ویلي چې یاره د زواد افغانستان خلک را غلا دا بالکل تبشوي دي او مونږ ته یقین ده نه راکړي وای چې یاره دا بالکل تاسو دا چې کوم आवाज او ستوي دا په حاکه باندې دا
تاجران وای په شمالي وزیرستان کې نزدې د شل زره سوداګرانو دکانونه او مارکیټونه تباسي ودي او د دوی سامانونه لوټل سوي دي. دوی زیاتوي هر دکاندار ته له 50 لک څخه تر 2 کروڑ روپۍ پورې تاوانونه رسیدلې دي، خو حکومت د دوی وغښتنو ته هیڅ پام نه کوي. دغه تاجران وای اوس تر پورونو یا قرضو لاندې دي او د مجبورۍ له امله په اسلام آباد کې احتجاج شروع کړی دی. زهین الله له ځایي مطبوعاتو څخه هم ګیلمن دی او وایي چې د دوی ژغ ته ځای نه دی ورکړی. حکومتي چارواکو د تاجرانو د احتجاج په اړه تر اوسه پورې په رسمي توګه څه نه دی ویلي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا وایس اف امریکا جبر ریډیو دا اوس مې بل رپورت چې د پښتون ژغورنې غورزنګ له پېښور وروسته په لاهور کې د یوې غټې جلسې اعلان کړی دی او په روند په هغه ښار کې پر خلکو خبر پاڼې بشل شوی او د اف سی کالج زده کوونکو جلسې ته د خلکو د وربلنې په هدف لاریون هم کړی دی. نو شروان کلندر نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه جلسه به د اپریل په 28 نېټه د اتوار په ورځ د لاهور په موچ گیټ سیمه کې د مازیګر په وخت 4 بجې کیږي. د لاهور د ګورنمنټ کالج پوهنتون یو زده کوونکی او د پی ټی ایم غړی نومان مشوانی وی او ای ډیوته وای په لاهور ښار کې په لکونو پښتانه موجود دي او دوی د پښتون غورځنګ غونډې ته ډیر خوشاله دي.
سکم پختنو له موږ ورزو په لاهور کې شهر کې هغه ډیر زیات مشت هرکلای وای او هغه ډیر خوشاله دي چې منظور لاهور ته روان دی او په لاهور کې چې پښتانه کمی ستونزو ته مخامخ دي هغه ستونزو خبرې کوي.
کله چې مو د پی ټی ایم د غړي نومان مشوانی نه پښتنه وکړه چې آیا د غځې کې پښتانه غني په لوی شمیر کې آباد دي نو دی وای
موږ د درې خلکو له کالونیانو ولا لورلو هغه مشت دا ویلې چې دلته بلاور کې خو کم سه کم 7-8 لاکھ پښتانه پراته دي او باقاعده د پښتنو خپل کالونیان دي خپل کورونه دي خپل ځایونه دي خپل مالی دي خپل تجارت دي دلې.
نومان مشوانی وای چې د پنجاب په لاهور او نورو خارونو کې پښتانه د پولیسو دروي نه ډیر تنگ دي او دوی ته چې کلمنګا د غونډې بلنه ورکو نو دوی وای چې ضرور به ورته راځي. منظور پښتین د دوی د مسلو لپاره لاهور ښار ته روان دي.
یو دل د لاهور کې کوم پښتانه اوسېږي د پښتانه ډیر زیات تنگ دي دا پښتانه له پولیسو لروي تنگ دي دا پښتانه د عام سړی لروي تنگ دي د شغه وای زموش په تکاله کېږي موږ دلته اوسېږو خو بیا هم مشتدي پښتانه پاکستانیان نه وای دلیل دوی دا ور کوي چې کله په لاهور کې 14 اوسي یا بل شي اوسي نو ترګور دوه اول دوی د پښتنو کوم کورونه دي لکه کوم کالونه دي په دغه نه اوسي په دغه تلاشي نه کوي دا بار بار تنگوي او دوم شي چې دغه شپه تکاله له د کې کې دلته اوسېږي دوی د دوی شناخت کارتونه بلاک دي دوی پاسپورتونه بلاک دي دوی له دوی ځخه دلته پولیس کم دی هغه کاروباري حضرات ځخه دلته پورا بتي اخی د ریډي والا سکم پښتانه چې دلته راغلي دي لسوات له باجوړ له وزیرستان ځخه هغه دلته په مزدوري په راغلي دي په ریډي کې څوک فروټ خرڅوي څوک ډرای فروټ خرڅوي څوک بل شي خرڅوي کښاو خو هر پنجاب هر سیمه کې پراتی دي لاغو ټولو سر مشوره بي تو کې او هغه ټولو دا خبره کړي چې موږ خامخا د جرسې له درزو ولې د موږ د دې کې موږ د پښتانه په ستونزو باندې خبره کوي.
یو پښتانه سماجی فعال عصمت شاه جهان هم په لاهور کې ګرځي او په خلکو د 28 اپریل د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډې خبر پاڼه ویشي. په سماجی ویبپاڼه فیسبوک کې د پنجاب خلکو ته د بلنې لپاره خپل ویډیو پیغام هم خپور کړی دی.
هم آپ کو اپنی زخم خوردا کہانی سنانا چاہتے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جو میڈیا بلیک آؤٹ کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچ پاتا
دا پوردو جبا کې وای چې اے د لاهور خلکو په 28 اپریل به مونږ پښتانه تاسو ته خپل زخمونه او هغه خبرې ښکارا کوو کوم چې مونږ سرپتی رسول وختو کلونو کې شوې دي دا چې څنګه جنگ او جګړو د پښتنو سماجی او اقتصادي ژوند برباد کړو. ته پښتون ژغورنې غورځنګ غونډې ته به د مدني ټولنو یو شمېر غړي هم ورځي. د مدنی ټولنې یو فعال غړی عطف توکر چې د پنجاب سره تعلق دی او اکثر په سوشل میډیا په خلکو کې په پنجابي ژبه کې د پوهې پیغامونه خپروي خپور کړی شوی یو تازه ویډیو پیغام کې د پنجاب پولیس غږ کړی دی چې پاسې او د پښتنو سره ودرېږي.
هون وی جې پنجاب نه اٹھیا جے پھر چپ دے تالے لگ گئے جے پھر بابا وارث بلے باو پیر محمد بخش دی ترتی ستی رہ گئی تے پھر بٹوارا ہوے گا.
عطف توکر په پنجابیانو غږ کوي او وای اے د پنجاب ولسا که اوس را پانه سي دي او غلي پات شوي نو د بابا وارث بلې شاه او پیر محمد بخش د خوري خلک که غلي پات شول نو بیا به ملک تقسیميږي. د پاکستان پوچې د پښتنو په سیمو په خلکو کم ظلمونه وکړل او تاسو په غلي پات شوي نو نور باید په دې غلي پات نه شي. دغه زمونږ د خپل ملک خلک دي او باید ورسره ودرېګو.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته له واشنگټن ډی سی غوږی هست او اوس هم زو د پېښور لوري ته چیرې چې د پاکستان مشر قاضي ثاقب نثار ویلي د پېښور آرمی پبلک سکول کې د وژل سوو ماشومانو د میندو او پلرونو د خواست اورېدنه به په خپله کوي. تفصیل حمید الله په دې رپورټ کې هم له پېښوره راکوي.
چیف جسٹس ثاقب نثار په پېښور کې په خپل مصوبه ورځ کې د پېښور لیډی ریډنګ روغتون او د یو شخصي میډیکل پوهنتون د دورو سره سره په یو شمېر نوټسو کې اورېدنې هم وکړې. د تحریک انصاف حکومت یې د صحي سهولیاتو په ورکولو کې په پرېوتې کارکردګۍ تورن او د سکرو د سبا اوبو په نشوالي کې وزیر اعلی پرویز خټک وغوښت او ورته یې وویل کومه تبدیلي چې په هیواد کې چرچه کېږي په پښتونخوا کې نه لیدل کېږي. وروستو بیا د پېښور های کورټ بار ته په وینا کې چیف جسټس ثاقب نثار وویل چې په عدلیه او ماتختو عدالتونو یو لوی اعتراض د کیسونو التوا او په فیصلو کې ډېر وخت اغستل دي.
بہت لوگوں کی ہم پہ یہ الزام ہے، بہت لوگوں کی ہم پہ یہ تنقید ہے کہ ہم فیصلے جلد نہیں کر رہے، قانون کے مطابق نہیں کر رہے.
خود یې وویل قسم اوسنی قانونی نظام د دې په تاخیر کې غټه وجه ده، خو بیا هم دوی د عدالتونو جان د دې ذمہ وار ګڼي.
اس کے ذمہ دار ہم نہیں، یعنی 1861 کا قانون آج تک تبدیل نہیں ہوا، ذمہ دار سپریم کورٹ نہیں ہے. 1872 کا اگر لا اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا تو سپریم کورٹ ذمہ دار نہیں ہے. 1908 کا اگر سی پی سی ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا تو اس کے ذمہ دار سپریم کورٹ نہیں ہے. لیکن میں ساری ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں کہ یہ ان قاضیوں کا کام ہے، جیسے بھی مصائب حالات ہوں گے یہ سیٹ صاحب آپ نے کرنا ہے، یا آپ نے کرنا ہے. مجھے خدا کے بارے واسطے شرمندہ مت کیجیے گا، جو آپ کے پاس کیسز لگتے ہیں خدا را ان کو نپٹا کے اٹھیے.
چیف جسٹس ثاقب نثار دوڑان دینا اخود الشو نوٹسو کے اوریدن کولے خود آرمی پبلک اسکول دو وجل شو معشومان و میندو اپلاران احتجاج نسا پراغلو نو دی عدالت تا وڑان دکل شو. پا تفصیلی خبرو کے دی والدین و دی اے پی ایس دی پیخی دی پلٹنو غختنا وکڑا نو چیف جسٹس ثاقب نثار دو اونے وقت اوغت او وی ویل چی دا اوریدن بدوی پخپل کئی. رستو په یو بل نوټس کې چیف جسټس هغه پولیس اسکر د واپس اغستلو وینا وکړه چې په صوبه کې د ځینو خلکو سره په غیر قانوني توګه د حفاظت لپاره ګمارل شوي دي. د چیف جسټس ثاقب نثار په خبرو ته دوره پست د هغې کېږي چې نوموړي په پنجاب، سند او بلوچستان کې هم دغه رنګ دورې کړې دي او ولس ته د ورکېدونکي حکومتي خدماتو د پریویتي معیار نوټس یې اغستي. خو د چیف جسټس د ګامونو ته ځینې حلقې د ایگزیکټیو یا حکومت او انتظامی مشینری په کارونو کې د سرغړونې په توګه ګوري. د پېښور پوهنتون وتلې پروفیسر اجاز خټک وایي
عدالت ما دا خیال دے عدلیہ مرداباد نارے جو سمرا بدی دی تک کسی وقت زنداباد نامرے بدی دی اد زنداباد و مرداباد نا بہر پکا دے چی او عدلیہ چی خپلہ لگیا گردی زنداباد مرداباد ساشی تی خلق ماتا زنداباد ہوئی مونگا دا ملک کی نور کی سیم دے جڑے وڑی دی او عدلیہ دا رول ما پوہا مطابق دے عین مطابق نہ دے او خنیت سرے تو بدنیت سرے دی.
چیف جسٹس ثاقب نثار بعد د جمعې پورس هم په پېښور کې او امکان دی چې هغه د 400 سفر هم وکړي. حمید الله، ویو وی نیوز، پېښور.
د پېښور ډیپټی کمشنر د خپل ضلع د ټولو یونین کونسلونو د روغتیایي مامورینو یو غونډه راغوښته چې پکې د پولیو په اړه خبرې شوي او ژمنه کړې چې د پولیو مامورینو ته به بشپړه امنیت ورکوي. تفصیل شاهین شاه په دې رپورت کې راکوي.
دا غونډه د پېښور په ټاون هال کې د ډیپټی کمشنر پېښور لخوا په پولی پروګرام کې د هر قسمه اسانتیاوي ورکولو لپاره رابللې شوې ده. په غونډه کې د ضلع پېښور هیلت افسر او نړیوالې صحت ادارې اعلی چارواکو په شمول 99 یونین کونسلو یو پیک چیرمین یعنی د صحت مرکز په کچا د صحت محکمې مشرانو هم ګډون وکړو. د غونډې مقصد په هر یونین کونسل کې د پولیو پر ضد کمپاین لپاره یو بهتره ستراتیژي جوړول دي او په ضلع کې د پولو د کترو نه انکاري والدین په سنه سه طریقه د دې کترو په اړه آگاه کول دي. ډیسټریکټ هیلت افسر ډاکټر ګل محمد وینا تر مخه پېښور کې 13 کالو راسي پولو کیس مخې ته نه دی راغلی، خو ولې د پېښور په اوبو کې لا هم د پولو ورس ټیسټونه مثبت راځي؟ د ډیپټی کمشنر په وینا د ضلع زیاتره سیمو کې صفایان پیل کړي شوي دي او د ماحول صفا کولو د لارې د پولو وایرس په شمول نورو موزی مرضونو کې کمی راوستلو دپاره ګامونه پورته کوي. ډاکټر ګل محمد زیاتوي د دې ټولو نه خطرناک عمل د پولو کترو نه انکار دی او دوی په داسې خلکو خصوصي نظر دی.
میډیکل ریفیوزل لپاره منګه ډاکټر چې کوم دی یو پیک چیرمین دی هغه د هغه کنسلټ کوي، د هغه چې سره په ذهن کې شکوک او شوباتي هغه در کوي. که فار اگزامپل یې په کامیاب نشي نو موږ سره چلډرن سپیشلیست دی هغه ول موږ راولو کنسلټیشن وسرو کو. په دې کې سره ریلیجیس ریفیوزل دی هغه چې کوم دی نو زمنګا ریلیجیس سپورټ پرسن یونیسف ولا هایر کړی دی، نو هغه په سپورټ باندې هغه کې عالمان شامل دي دینی نو هغه چې شکوک او شوباتي هغه لرکی.
ډیپټی کمشنر پېښور په خپل وینا کې ویل چې انتظامیه د دوی هر قسمه مرسته کولو ته تیار ده او دوی به خپل هلو زلو د دې وارث خاتمه کول یقیني کړي. واضح دی چې خیبر پختونخوا په شمول په قبایلی سیمو کې د روانې میاشتې په درویشتمه نیټه د انجکشن د لارې پولیو واکسین ورکولو کمپاین پیلیږي. په ضلع پېښور کې به دغه مهم په دوران 2,03,5521 د درویش میاشتو نه کم عمر ماشومانو ته د انجکشن د لارې پولیو واکسین ورکړل کیږي. آی پی وی مهم به تر دیرشمې نیټې پورې جاری وي. کوم بچې د پېښور په 15,646 بیلابیلو صحت مرکزونو کورونو او حجرو کې د 15,511 ټیکنیشن په مرسته سرته رسوي. ډاکټر محمد ریاض خان د یونین کونسل کانیزي صحت مرکز انچارج دی. هغه زیاتوي چې صحت مرکز ته راتلونکي هر مریض ته دوی د پولیو کترو او د انجکشن د لارې پولیو واکسین اهمیت بیانوي.
چې خاص کر چې د اساس کې مرکو دا په د کلمه کې چکم جراثیم دي د اغې د پاره مطلب حفاظت ور کوي اغه نبي ډک متیاز کې لاټ شي فرق نو خدا سي حالت کې نه چي نه سکي خدا ستنه چې کم دا نو دا د ټول وینه کې وګرځینو که دغه ته په وینه کې جراثیم خور شوی نو دا د اغې د پاره دا چې یره د جراثیم چې ته وینه کې نه خور شوی نو دې د پاره دا آی پی وی مطلب انجکټیبل پولیو ویکسین وته مونږ کو
په غونډه کې شامل سي چارواکو ویناوا چې والدین دې باید د سوشل میډیا او نور وجوهاتو له وجې د پولیو کترو په حق له خواره شو غلطو پروپاګاندو باندې یقین ونه کړي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، پېښور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي شام او روسیې د شام په دوما کلي کې د کیمیاوي وسلو د استعمال نښې نشانې پاکې کړي او نړیوال څارونکو ته هلته د تګ اجازه هم نه ورکوي. زیاد خټک نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د رویټرز خبري ادارې تر مخه د سټیټ ډیپارټمنټ یا د خارجه وزارت ترجمان هیدر ناورټ د وزارت په ورځ یوې مطبوعاتي غونډې ته ویلي باوري معلومات ښایي چې د شام او روس چارواکو د کیمیاوي حملې د تحقیقاتو لپاره شام ته تللي نړیوالو څیړونکو ته د حملې ځای ته د تګ اجازت نه دی ورکړې او یا یې هلته تګ د ځنډولو کوششونه کړي. د امریکا په شمول ګڼ شمېر غربي قوتونو د شام صدر بشار الاسد په حکومت تور لګولی چې په دوما کې د اپریل د میاشت په 9 نیټه شوي حملې کې کیمیاوي وسله استعمال کړي چې پکې ګڼ شمېر د ښځو او ماشومانو په شمول ګڼ شمېر ملکي کسان وژل شوي دي. د شام حکومت د کیمیاوي وسلې د استعمال خبره ردوي. امریکا، فرانس او برتانیا د مشکوکې کیمیاوي حملې پر سر په شام د میزایلو بریدونه هم کړي. د کیمیاوي وسلې د مخنیوي ادارې اورګنایزیشن فار پروهیبیشن آف کیمیکل ویپنز په دوما کې د تحقیقاتو لپاره څیړونکي لیږلي دي. امریکا وایي څیړونکو ته د حملې ځای ته رسایي نه ده ورکړې شوې. د سټیټ ډیپارټمنټ ترجمانې هیدر ناورټ ویلي داسې باوري معلومات هم شته روس او شام په دوما کې په ځایي خلکو فشار اچولی چې د حملې په اړه خپل بیانونه بدل کړي. میرمن ناورټ ویلي که چیرې د مشکوک کیمیاوي حملې ځای ته د څیړونکو تګ وځنډېدو نو په موقع ثبوتونه به خراب شي. بلخوا د امریکا صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس د قومي سلامتیا سلاکار جان بولټن امریکا کې د روس سفیر ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ خو اړیکو لپاره باید روس د امریکا لخوا انتخاباتو کې لاسوهنې، برتانیا کې کیمیاوي حملې او یوکراین او شام په اړه اندېښنو ته ځواب وایي. د وایټ هاوس بیانیا وایي دا د دواړو چارواکو ترمنځ لومړی ملاقات وو. بیانیا زیاتوي امریکا د یوکراین په حالاتو اندېښنې لري چېرته روس په مرسته بلتون خوخو ناکلارې جوړ کړې. همدارنګ د شام په حالاتو هم اندېښمنه ده چېرته روس په مرسته د وو کالو راهیسې روانې خانه جنگې کې اوس د طاقت توازن د شام حکومت ته وړیدلی.
اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا جبر ریډیو درې ساعته سهارنۍ خپرونې واورېدلې. په څو شېبو کې هم دا خپرونې سرته رسېږي. په تاسو ته یادونه وکړو چې د پاکستان په وخت د ماښام 6 بجې او د افغانستان په وخت 5:30 بجې به یو بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو او رپورټونو او مرکو سره ستاسو درنه خدمت ته راځي. جبر ریډیو اورېدل مه هېروئ. اوس په همدغه څپو د مشال راډیو خپرونې اورئ. ترڅو زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډوسر صداقت جان د تاسو څخه اجازه غواړو. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.